ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او ټکنیکی ملګری روهلال زدران نیکی له او سلامونه منئ. په پیښور کې د افغان طالبانو د یو مهم مشر حافظ محب الله نیونه د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي چې په دې خبرونه کې باید درته اورو. د مشال تر څنګ اوسئ خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه زمي.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. په پېښور کې د افغان طالبانو یو مشر غړی نیول شوی دی. د پاکستان د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولا فضل الرحمن له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. او نن د برتانیې پارلمان له اروپایي اتحادیې څخه د دغه هیواد د وتلو په لړ کې رایه اچوي. اوس بشپړ خبرونه. د افغان طالبانو سرچینې وایي چې د دوی یو مشر غړی حافظ محب الله په پاکستان کې نیول شوی دی. دوی سرچینو د نوم نشودلو پر شرط نن مشال راډیو ته وویل چې حافظ محب الله د پاکستان چارواکو له لوري په پېښور کې له خپل کور څخه نیول شوی دی. نوموړی په داسې حال کې نیول شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو سیمې ته په سفر دی او شاید خپل څلورم سفر په لړ کې نن پاکستان ته ولاړ شي. تروس طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په رسمي توګه د حافظ محب الله نیول تایید کړی دی. افغان اسلامیک پریس هم د حافظ محب نیول رپورټ کړی او ویلي دی چې نوموړی اوس مهال د طالبانو په لیک کې کومه مشري پر غاړه نه لرله خو د سولې په هڅو کې ډیر فعال و. امریکا او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پاکستان وسلوالو طالبانو ته په پټنځایونو ورکولو تورنوي خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره هم د سولې خبرې وکړي. مولانا فضل الرحمن پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو یو اړخ امریکا ده او بل افغان حکومت دی. نوموړي زیاته کړه
داخلي صلح هم ډېر اهمیت لري او افغانستان طالبان دي جنگ خو د دوی هم دلته له خپل حکومت سره ده نو هغه سره داخلي صلح هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې امریکای سره د په نظر کې دا خبره اهمیت لري.
په ښکارا ډول دا څرګندوي د شغل فضل الرحمن په دریس کې یو ښکارا بدلون شي. نو موري په تیر وخت کې په افغانستان کې د طالبانو روان جنگ جهاد باله. د خیبر پښتونخوا د کوهستان د اساسي مکی له یو غره څخه د کمر پرې وټول او جاته مزدوران مرسوي دي. د کوهستان د پولیسو مشر بل صبر نن مشال رډیو ته ویل چې پیښ تیر شپه هغه وخت مخ ته راغله کله چې دغه مزدوران د داسو پاور پروجیکټ په نامه لویچنی کمپنی سره تر کار کول ورسته کملې سمې تتلل چې د قراقرم پر لوی لارې پر ګاډي له غره څخه ملبره پرې وته او ته واړه مزدوران مرسول. بلخوا د سیمې خلک وایي چې د چاینا پاور پروجیکټ او چین پاکستان اقتصادي رهداري لاندې پر روانو منصوبو کې د مزدورانو د ژوند خوندي ساتلو او نور حفاظتي تدابیرو هیڅ پام نه کیږي. د سوات په سیدو شریف کې د پولیس د رویې خلاف د شکایت درجول لومړی مرکز پرانستل شوی دی. د ملکن پولیس مشر محمد سید خان وزیر پرون دغه مرکز د پرانست پر وخت مشال رډیو ته وویل چې د دا ډول مرکزونو د پرانستل مقصد پولیس د خپل اختیاراتو له غلط استعمال څخه راګرځول دی.
چې لکه چې څوک درنه پیسې غواړي پولیس والا نو ته دغه فورن کمپلینټ کوي شي ته پولیس نیولې په هب سے بیجا کې پروت یا ستا رور زوی بچي پروت دی نو په هغه کې اسکی کمپلینټ کوي شي که چرته فزیکل ټارچر شوی وي او د دې نه علاوه د پولیس سره ریلیټډ چې څومره هم کمپلینټس دي ته د کمپلینټ آفس ته رسوي.
سید وزیر زیاته کړه په دغه مرکز کې به یو پولیس افسر ناست وي او د خلکو شکایتونه به درجوي. د نوموړي په وینا خلک کولی شي چې د ایمیل او موبایل پیغام له لارې هم خپل شکایت درج کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر شاهد خاقان عباسی ویلي قامی احتساب اداره یعنی باید وزیر اعظم عمران خان له خور علیما خان سره په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه حساب کتاب وکړي. عباسی پرون ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې نیب له مخالفو سیاسي ګوندونو پر ضد کار کوي خو د واکمن ګوند تحریک انصاف د غړو پر ضد هیڅ اقدام نه کوي.
د علیما خان کیس په مریم نواز د جوړ شوي کیس نه لس چنده بهتر دی. له مریم نواز نه د جایدادونو په اړه پوښتنې وشوې. که د علیما خان په بهر ملکونو کې جایداد وي نو ولې ترې پوښتنې نه کیږي؟ قانون د هر چا لپاره یو شان وي که څوک د وزیر اعظم خور وي او یا نه.
بلخوا پاکستان پیپلز ګوند او نور مخالفو سیاسي ګوندونو هم ویلي چې لالیمه خان څخه دی په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه پوښتنې وسی. لالیمه خان پرون د سپریم کورټ د باندې رسنیو ته ویل چې دغه جایدادونه یې د خپلې ګټې په پیسو اخیستي دي. پاکستاني رسنۍ لیکي چې هغه په دوبۍ او امریکا کې کورونه او جایدادونه لري. په کابل کې تېر ماښام د بهرنیانو د یو کیمپ مخې ته د موټر بم حملې ذمواري طالبان منلې ده. په دغه برید کې څلور تنه وژل سوي او تر سل زیات ټپیان دي. طالبان وایي ذبیح الله مجاهد نن خبریالانو ته په یو لیږل پیغام کې ویل چې دغه برید دوی کړی دي. د کابل د امنیه قمانداني ویان بصیر مجاهد تېر ماښام مشال رډي ته ویل په وژل سوي کې درې پوځیان دي او د درویشت ماشومانو او دولس میرمنو په شمول تر سل زیات کسان ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش مشال رادیو ته پرون ویلي و چې پیش د کابل جلال آباد پر لویه لاره واقعه ګمرک ته نږدې د گرین ویلج په نوم د بهرنیانو کیمپ مخې ته سوې ده. زموږ غږ له مشال رادیو څخوري ټاکل سوی چې نن د برتانیې پارلمان بریگزیت یا د حکومت هغه وړاندیز ته رای ورکړي چې له مخې د هیواد له اروپایي اتحادیې وځي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم تیریزا می تر وروستۍ شیبې پورې د دې وړاندیز د ملاتړ لپاره د رایو ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برتانیې د عوامو په جرګه کې نننۍ رای د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ دي چې هدف یې د بریگزیت بریالي کول دي، خو زیاتره سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې رای دا هڅې ناکامې سي. میرمن می پرون خبرداری ورکړ چې که د عوامو جرګه دا وړاندیز رد کړي نو له اروپایي اتحادیې د برتانیې د وتلو پلان به زیانمن سي. هغې زیاته کړي چې د دې طرحې رد به د برتانیې د خلکو له رایې سره خیانت وي. د روان کال د مارچ 9 نیټه هغه مهلت دی چې برتانیا باید په رسمي توګه له اروپایي اتحاد ټولنې څخه ووځي. که دا وړاندیز نن رد سي نو د بریگزیت برخلیک به هم مبهم پاتې سي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو په لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.80 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو یورو په 1.85 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو درهم په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 8 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 4.80 روپۍ او په 8 روپۍ. یو افغانۍ په 1.70 روپۍ او په 1.80 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به هم پېښور بنو کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 19، بنو کې 2 او 19 او په کوټه کې منفی 4 او 19 وي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی خبرونه مو د احمد شاه زمی او د موسم حال مو د رابعه اکرم خان نه اوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي. د افغان طالبانو د یو مهم غړي حافظ محب الله د نیونې حال درکو. د قبایلي سیمو د استادانو د اتحادیې مشران وایي چې د انضمام خلاف
چې کوم فند دی هغه به په جون کې ختم شي. په نوي مالی سال کې صبح خپل ملازمین نشي سنبالولای. د فټا په د زرګونو ملازمین د به څنګه سنبالای.
بلخوا د جنوبي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمشنر دل نواز وزیر وایي چې دغه سیمو د پرمختګ لپاره په 700 میلیون روپۍ مختص شوی.
د سویلی وزیرستان د پراد موجوده چې کوم کال دی په دې کې د چکما ای ډی پی دا 318 میلیون روپۍ چې کوم دی هغه د مختلف قسمه چې کوم پروژه دی منسوبې دي دغه د پرایخي.
د قبایلي سیمو مشران وایي چې د یادو سیمو د معدنیاتو ټیکی غیر متعلقه خلکو ته ورکړل کیږي.
تقریباً ختم کړی دی.
قبیلی سیمی، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شئ، زموږ د ټلیفون ایپ ډاونلوډ کړئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د خبرونه په سر کې موبایل چې د افغان طالبانو یو مهم غړی حافظ محب الله په پېښور کې نیول شوی دی. په دې اړه باندې زمونږ همکار اسلام آباد کې طاهر خان سره لګه شی به مخکې خبرې کړې وي دا غنه مو پوښتل چې د دې خبر پخله چا کړې کنه نو هغه وای
د افغان طالبانو کوي سرچینو ادباری سرچینو دا منلی دي د کسانو هم دا منلی دي چې حافظ محب الله نیول شوی دی سور زوړان د خبره دی کوي او د چاچی وسره رابطه واغی دا خبره کوي چې موبایل ټلیفون د سور زونه بند البته کله چې د طالبانو ویان زبیلا مجاهد تم یو میسج کو دغه په واتس اپ باندې نو هغه د خبره تصدیق نکړه او دې دا وی چې د وزیر خبرې شوی دی غنډې ودی شوی لیکن ډیر خلک دا وی چې دا ودی شوی دی او د ته پاړه باندې لیک اول خبرو کو چې دا سوق دی نو طالبان دا وی چې دا یو مهم کسته کم یو اوس چې کم یو سیاسي کمیشن دی د لکه یو خطر کې دی یو بل هم دی یو کمیشن دی د دې هغه غړې مو او سوزل چې خبرې دلته په پاکستان کې شوې دي نو دې پاره کې شریک هم د طالبانو د ځینې سرچینو ته هم منلې دي او د هلمند د جنوبي افغانستان د صوبې د ولایت نه هر سراج ولسوالې دې د پاره باندې دا هم معلومات مشال تور کړې شوې دي د طالبانو سرچینو له خوا چې دې د کابل د طالبانو والیوم پادشبری طالبانو وخت کې تاسو موږ دې وزیرو دې بیا روستا د طالبانو د نظامی د فوجي کمیشن چې کوم د شمال صوبې دي او مشرقي صوبې دي داغه د رئیس هم پادشبری او دې د مولا عمر پنځ دې امبلګرو کې دی یو خبره چې بلکې ما ځنې طالبانو سچینو د امن دي چې په دبانې داسې یو شک وو چې کې دي چې د پاکستاني طالبانو سره هم په ماضي کې رابطې پاتې شوې دي دغه سره نو تر اوسه پورې خو د پاکستان حکومت په اړه باندې سنتي ویل البته یو سرچینه په خارجه وزارت کې دا ویل چې هغه په دې باندې خبر دی لیکن یو تاسو چې خبر شوی دی چې کې دي شي دا په طالبانو باندې د دباو د فشار دا غیر امر دی ولې شي وی چې طالبان افغان حکومت سره ناشته مجبور کی د زلمی خلیف زاد چې نن به راضی پاکستان ته سبانه خبرې شروع کړي لکه تاسو یو تاثر ورکړی شوی دی پر پټون کوم دا ویل شي چې کیدی شي دا د پاکستان لخوا نور طالبانو ته یو پیغام وي لیکن طالبان دا نه مني او وی چې د سنور مسلې وي چې د پاکستان لخوا نیول شوی دی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ تاسو په همي بلې موضوع تر راغړم د پخوانې قبایلی سیمونه د استادانو د اتحادیې مشرانو د تعلیم ډایریکټریټ د خیبر پختونخوا سره د زم کې دوه مخالفت کړې دي غوښتنې کړې ده چې دغه محکمه دی د وفاقي حکومت لاندې تر 15 کالو پورې کار کولو ځانګړي حیثیت ورکړي شي تفصیل د پیښورنا خالد خان راکړي
دا ګل پورس پیخور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا دا وینا په محل دا قبالي استادانو د اتحادی مشر نصیر شاه افریدی وویل چې هغه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کې دوه خلاف نه دي خو غواړي چې د پخوانی قبالي سیمو د پاره د تعلیم د محکمې ډایریکټریټ تر 15 کال پورې نه ختميږي او دا قبالي استادانو او سکولونو د پاره مالی پنګ او مرستې د وفاقي حکومت نه ورته ملاويږي دا قبالي استادانو د اتحادی مشر زیات تکلا چې خیبر پښتونخوا سکولونو او کالجونو کې دا استادانو د پاره سرویس سټراکچر او د پروموشن طریقې کار موجود دي او دا پخوانی قبالی سیمو د پاره فوشا 15 ډیر زره ملازمین په صوبه کې د زم کې دوه ورځې به هیڅ ترقی نه ملاويږي نصیر شاه وویل چې تعلیم د پرمختګ د پاره دی په دغه ځلو کې نور ګامونه هم پورته کړی شي
موږ د خپل استادانو او د خپل ماشومان فکر لرو چې کوم فند دی هغه په جون کې ختم شي په نوې مالی سال کې صبح خپل ملازمین نشي سمباله ولای د فټا په د زرګونو ملازمین د بسنګ سمبالای
نصیر شاه افریدی وویل چې د ترخګره او د بدمنې په وجا په خوانی قبالی سیمو کې نه صرف د سکولونو کمی دی بلکې د سکول د ماشومان شره هم کم ده او په کار ده چې د نوې سکولونو سره سره په نوې ځلو کې استادان هم د دغه سیمو نه برتی کړی شي دغه شان هغه وویل چې د پښتونخوا په خو سکولونو کالجونو او پونتونونو کې د قبالی د کونکو د لپاره دی محسوس کوټه هم برقرار او ساتل شي
چونکی حالت مخینه تعلیم فقدان دی او اوس به باندې دغه کوټه سیستم هم بند شو نو ایدینه مونږ مشومان مزید تعلیم لغټ نقصان ورسېدو د مونږ مشومان به مخ کې څنګه زی
دا مامن ضلع نه د قبالی استادانو د اتحادی صدر مرجان علی ممند وویل چې د دوی د اتحادی مشرانو د پښتونخوا د تعلیم مشیر ضیاء الله بنگش سره هم ملاقات کړی دی او هغه د خپل تحفظاتو نه خبر کړی دی خو کچره د فاټا د تعلیم ډایریکټر ختم کړی شو نو دوی با نه صرف احتجاج کوي بلکې عدالت ته به هم د دې خلاف زی
زمنګ غوښتنه دا ده چې زمنګ ریجنل ډایریکټریټ دی په ځای پاتې شي او که دا چرته اونش مونږ به سکول د بندولو نم چې کوم د ډډه نه کوو ځکه چې زمنګ یو خپل تشخص ته او مونږ به عدالت تم جو په دې مونږ سټی رالو
دا قبالی استادانو د اتحادیه مشرانو زیاته کړه چې دا فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کې درست دي وړې وړې محکمې د صوبې د تنظیم لاندې راوستي شي او دا تعلیم او د سیاحت محکمو ته دي تر 15 کالو پورې گڑے حیثیت کے دا کار کولو اجازت ورکلیشی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
ام پدی موضوع کی پاتی کی گو دا جنوبی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز وزیر زمنگا ہمکار سیلاب محسوس سرا پا یو مرکہ کی ویلی دی چے پا دغو سیمو دا پرمختگ دا پارا پا سوونو میلیون روپے مختص کل شوی دی راضی چے دا مرکہ وورو دل نواز وزیر وائی
دے سویلی وزیرستان د پارا موجودہ چکم کال دے پدے کے دے چکم آئی ڈی پی دا پدے کے حکومت چی دی 2318 ملین روپے چکم دی آگا دے مختلف قسم چکم پراجیکٹ نا دی منصوبے دی آگے دے پارا یخی دی
پدا غا کا دارو با پدگی کال شے ٹول چمرا منصوبے سرتا ورا سی جی
چونکہ دازا لگ چی دکم مرجر وشو دے آگے پوجہ باندے سیزونا لگ لیٹ شو اس پاگے باندے لگیا یو دمون کوشش دا دی چی چکم دا سی منصوبے دی چی اغه زر کیږي اغه به ان شاء الله د جون پورې کمپلیټ شي او نور خو څومره کم د سه غټه منسوبې دي اغه باندې خزایر خبره ده ټایم لګي اغه باندې کالم لګي دواله کی اغه به ټایم ماخلي خو ان شاء الله امید دا ده چې نیمه منسوبې به ان شاء الله په هر لحاظ کمپلیټ کوو ان شاء الله په دې کال کې
کوم ترقیاتی منسوبو ته با ترجیح ورکول شي
چونکه دلته ضرورتونه خو ډیر زیات دي په دې علاقې کې د هر شي ضرورت ته خو بنیادی چې کم ضرورتونه دي دلته د خلکو اغه د تعلیم او د صحت ول دي او چې کم مواصلات دی روډونه دی نو موږ به کوشش دا کوو چې د درې سکم بنیادی سیزونه دی دغه نه علاوه د اوبو مسلې دی خلکو دی ته به موږ ان شاء الله زیات توجه ورکوو
آیا تاسو د دغو چارو د جوړښت په وخت په سیمه کې د امن د صورتحال نه مطمئن یې آیا د غامن سبب به په دغه کال کې سرتا ورسېږي
دا سیدا چې زموږ چې سمره هم د ترقیاتی کارونه په کم کم هم ځایونو کې کیږي الته کې شکر دی اوس حالات ډیر بهتر دي لکه موږ ته سدا سه مسله نشته چې موږ الته کې دے سیکیورٹی دے غوی چې حالت کې مونږ جوړول نه شو جنوبی وزیرستان کې داسې علاقې نشته چې مونږ ورته مخ کې بنوګو ایریا ویل داسې ایریا بالکل نشته شکر دی اوس ډیر امن راغلی دی سیکیورٹی فورسز کم دلته اپریشن نه وکړ دی هغه په وجه باندې شکر دی په دې علاقہ کې ډیر زیات امن راغلی دی ایسه مسله داسې نشته نشته
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مو بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 مو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مو بجو
پرګنه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ ساسو پام یو بل موضوع ترا ګرځوم د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي درداری په پارلیمان کې ویلي چې د سیاستوالو تحقیقات دی یو پارلیماني کمیټي وکړي او د لړکی یو قانون معرفي کول پکار دی د دا هم چې قامي احتساب اداره په کنټرول کې ساتل پکار ده او د دې چیرمن دی خپل پارلیمان ته راشي نه چې سیاستوال ورشي د دې په اړه راپور د رابعه اکرم خان نور
د ګل پاورس کامی اسمبلی کې د خطاب پر وخت د پخوانی ولسمشر آصف علي سرداري وینا و چې موږ له پارلمان ته درناوی ورکول وی او موږ به مضبوطو دیوای کوم خبره چې زاورم او ټول سیاسي ګوندونه پر سوچ کوي چې د نیب چیرمن لاړ شي نو آیا د نیب چیرمن پورې به تاسو زی ولی د نیب چیرمن له د پارلمان مخې ته حاضرې دل پکار دي او ملګرو دا سما خبره نه ده ما خو ډیر نیب کتری دی او سبا مخې هم ګورم سما خو هیڅ مسله نشته خبره ده چې په کوم ورسته بلل کیږي نو بیا بس کیږي نو مسله خدا دا ما سره اساس غم دی نو هغه زیات دی ما سره خپل نشته
اپنا نہیں ہے
پارلیمان تا دا خطاب پر وقت پخوانی ولس مشر زیادہ کرا
ہم آپ کو نہیں گرائیں گے گرنا آپ نے خود ہے
دد پوینا مونږ وساسو حکومت نه غورسو ساسو حکومت بخپل غورسی کی زماله خو دی ته یو مشوره ده کومنګ نه بلک کنټرول کړو دومره عدم تحفظ چې تاسو کې وساسو بیوروکراسي کې دنه نه دی او غون ملک دی نو هغه عدم تحفظ بلک کم شي ملک بلک روان شي کم چې دا وخ روان نه دی د دې حکومت شپږ میاشتې وشوي یو مسله یې هم هوار نه کړه
کوئی ایشو سولف نه کړ سکه
د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر ملک ته د ورپی خو مسلو او قرضونو په لړ کې هم خبرې وکړې وی ویل چې ملګری ملکونه ځکه امداد کوي چې زموږ ملک د یو ناکامه ریاست په توګه قتل نه غواړي د سیاسي چارو پوه سید علی شاه وایي چې کامه احتساب ادارې کې د اصلاحاتو ضرورت شته خو دې دا هم وایي چې د خپلو کیسونو له وجې آصف علي زرداری په موجوده حکومت فشار راوستل غواړي
عمران خان چونکی دومره زورور پرایم منسٹر نه دی نه دومره زورور پولیټیکل پارټي لري دا غو نتیجه دا دی چې زرداری چې دی هغه پرشر ډیولپ کړي چې هغه دا کیسز ختم کړي نو زما په فکر سره ټولي ادارې پکار دی پر میرٹ کار وکی نه پر سیاسی مقاصد د پاره کار نه وکی نو شریف خود سرویس کلو سه په گمنټ کیو نو اوس بیا څو سوچ دوم رضایت کی سیز راپورته شو نو دا خو پولیټیکل وکټمایزیشن دی
واسه هدی وچ د کمه احتساب ادارې لخوا د جالیا اکاونټونو په مقدمه کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری خور فریال تالپور او د کاروبار شریکوالو نه پلټنې روان دي
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان سپریم کورٹ پرون د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاړه د ایوان فیلډ ریفرنس کې د سزا د ختمېدو پاړه د اسلام آباد های کورٹ فیصله پر ځای وساتله او د دې پر ضد یې د نیب اپیل خارج کړ د دې امر د سترې محکمې د مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې قاضیانو پنځه کسیزي ډلې وکړ مسلم لیگ نواز او اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ د سپریم کورٹ د دې کام هرکلی کړی دی نور تفصیل د ظفر خان په راپور کې اورو
تیر کال په ستمبر کې د اسلام آباد های کورټ ایون فیلډ په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د احتساب عدالت سزاګانې وزنډولې او درې وړې له زندانه خوشې کړل قامی احتساب ادارې د اسلام آباد های کورټ د دې پریکړې په ضد په سپریم کورټ کې اپیل کړی وو چې پرون سپریم کورټ خارج کړ د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو د پریکړې هرکلی کړی دی د یاد ګوند مشر شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل نوموړی پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلی ریښتونی خوشحالي به په هغه ورځ وي چې پلار یې له زندانه بیرته کور ته ورشي قانون پوه شهاب الدین وای د سپریم کورټ د دې ګام سره هغه تاثیر کم شو چې ویل کېدل عدالت په سیاست کې ښکیل شوی او د ځانګړي سیاسي ګوند په ضد فیصله کوي
سپریم کورټ په خپل دا وخت کې یو متنازع حیثیت اختیار کړی دی په داسې حال کې دا غي د طرف نه د خبرې اظهار چې د نیغي فیصلې په انصاف باندې کوي یا د سیاسي عمل حصہ نه جوړي کې نو دا په خیال دا یو خطا سور ده خبره ده
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر پریکړه د قانون سره سم بللې فواد چودري پرون په ټوئیټر لیکلی د دې پریکړې سره په عمل کې هیڅ بدلون نشي راتلی د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د سپریم کورټ په هغه ګام خوښي څرګنده کړې ده د پاکستان سپریم کورټ په 2018 میلادي کال کې نواز شریف د پارلمان څوکۍ ته نه اهل کړ او د احتساب ادارې ته امر وکړ چې د نوموړي په اړه درې مالی قضیه وڅېړي په دې قضیو کې یوې د لندن په ایون فیلډ کې د څلورو قیمتي کورونو لرلو وه د احتساب عدالت د همدې تورونو لرلو په تور د تیر کال جولای په شپږمه نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر ته د بند سزا واوروله او هغوی یې زندان ته ولېږل چې وروستو درې وړه په ضمانت خوشې شول
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکل راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لاډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاټ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لاډیو ته ورشئ
دلته د خپل فخیر راپورونه ولولې ویډیو غانی وګوري او پروګرامونه واوري
تاسو مشال ریډیو ته وګي. د فرانس پریس خبری ایجنس کلنۍ اجازه ګټونکې پاکستانی خبریال وایي هغه ته انعام ورکول په پاکستان کې د خبریالانو د فشار په ماحول کې د کار کولو د سختو شرایطو د تسلیمولو په معنی دی. اجانس د جنورۍ پر 14 ویلی وو اسد هاشم ته په پاکستان کې د پښتنو پر ستونزو او مذهب سپکاوي پر موضوعاتو د خبریالې لقبله د 2013 کال جایزه ورکوي. اسد هاشم له مشال ریډیو سره ځانګړې مرکه کړې چې پر اساس یې عبدالحی کاکړ دا راپور برابر کړی.
فرانس خبری اجانس ای ایف پی د کیټ ویب په نوم جایزه په ایشیایي هیوادونو کې هغو ځایي خبریالانو ته ورکوي چې په سختو او خطرناکو حالاتو کې خبریالې کوي. اجانس د دوشنبه په ورځ 33 کلن پاکستانی خبریال اسد هاشم د جایزې ګټونکي په توګه اعلان کړ. تر انعام ګټلو وروسته اسد هاشم له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ده لپاره انعام ځکه ارزښت لري چې له دې سره دا ومنل شوه چې په پاکستان کې خبریالان په سختو شرایطو کې کار کوي.
ما چې په کوم موضوعاتو خبریالی کوله هغه موضوعات تاسو د پاکستان په مطبوعاتو کې نشئ لیدلی. وجه یې دا نه ده چې د پاکستان خبریالان دغه موضوعاتو ته لاسرسی نه لري یا ورباندې د کار کولو صلاحیت نه لري، بلکې د دوی لپاره داسې رپورټونه په خپلو اخبارونو او ټلویزیونونو کې چاپول یا نشرول ممکن نه ده. زموږ میډیا د ځنو قوتونو لخوا تر سخت فشار لاندې ده. په تیر بیا د پښتون تحفظ موومنت یا د پښتنو د حقونو په حواله ځکه چې په دې موضوعاتو رپورټونه جوړېدو ته څوک نه پریښودل کیږي.
اسد هاشم له 13 کلونو راځي له پاکستانه د الجزیره ټلویزیون لپاره خبریالي کوي. ای ایف پی د جایزې اعلانونو په بیان کې ویلي هغه د جایزه ځکه ګټلې چې په پاکستان کې پر داسې موضوعاتو رپورټونه جوړ کړي چې حساسه ګڼل کېږي. اشانس هغه رپورټونه یاد کړي چې اوربند اسد هاشم خبریالي کړې ده. نوموړی خپل د دې رپورټونو تفصیل را سره شریک کوي.
ما د پښتنو د حقونو په اړه درې رپورټونه جوړ کړی وو. یو په جنوبی وزیرستان کې د ماین چاودنو په اړه وو چې اوس هم هلته شته او د پاکستان پوځي په پاکولو کار کوي. بل رپورټ مې په پاکستان کې د لا درکه کړل شو کسانو په 13 بیا په خیبر پښتونخوا او د پنجاب له ځینو سیمو څخه د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال ورک کړل شو کسانو په اړه وو. په دې موضوع ما د 28 لا درکه کسانو په اړه تحقیقي رپورټ جوړ کړی وو او اخیری رپورټ ما د پښتون تحفظ موومنت په اړه هغه وخت جوړ کړی وو چې لا هم دا محسود تحفظ موومنت وو.
د خبریالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو په بیا بیا په خپلو رپورټونو کې ویلي چې د ترګري سخت دریځي او نامنوي پاړه خبریالي کونکي نه یوازې د وسلوالو ډلو بلکې د فوج له غاښونو سره هم مخامخ شي. خو اسد هاشم وايي چې هغه ته په شخصي توګه څه غواش نه دی سوی، البته د په خبره د پاکستان خبریالان له دغه سہولات سره مخامخ دي.
په ما فشار نه دی اچول شوی، البته دا نن سبا نشو ویلې چې په پاکستان کې صحافت آزاد دی او کڅوک آزاد صحافت کول غواړي نو د هغه لپاره خطر وي. خو په واضح توګه به دا وایم چې ما ته کله هم د لکې نه دی راکړل شوی او نه هم د رپورټونو تر خپلې دوله مخه یا ورسته په ما سره فشار اچول شوی دی.
ټاکل شوی ده چې فرانس خبری اجانس په سش کال د مارچ په میاشت کې اسد هاشم ته رسمن دا جایزه ورکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ترنګ سات کې پښتونخوا کې 3:30 بجې کې دن کې دی. د 3:30 بجو د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینا ورو.
افغان طالبانو سرچینې وایي چې د دوی یو مشر غړی حافظ محیب الله په پاکستان کې نیول شوی دی. دغو سرچینو د نوم نشدلو پر شرط نن مشال رادیو ته وویل چې حافظ محیب الله د پاکستاني چارواکو له لوري په پېښور کې له خپل کور څخه نیول شوی دی. نوموړی په داسې حال کې نیول شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو سیمې ته په سفر دی او شای د خپل څلورم سفر په لړ کې نن پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د جماعت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت سره هم د سولې خبري وکړي. مولانا فضل الرحمن پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو یو اړخ امریکا ده او بل یې افغان حکومت دی. د خبر پښتونخوا د کوهستان د اساسي مکلې وغره څخه د کمر پرې وټوله وجي اته مزدوران مرسي دي. کوهستان د پولیس مشر بل صبر نه مشال لري ته وچی پښتر شپه ها وخت مخ تراغله کله چې دغه مزدوران د سو پاور پروجیکټ په نامه د بیچنای کمپنی سره تر کار کول ورسته کملې سیمه تتل ست قره قرم پر لوی لارې پر گاډي لغره څخه ملبره پرې وته او اته واړه مزدوران مرسو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر شاهد خاقان عباسی ویلي قامی احتساب اداره یا نیب باید د وزیر اعظم عمران خان له خور علیمه خان سره په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه حساب کتاب وکړي. او ټاکل شوی چې نن د برتانیې پارلمان بریگزیټ یا د حکومت هغه وړاندیز ته رایه ورکړي چې له مخې دا هیواد له اروپایي اتحادیې وځي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم تریزا می تر وروستۍ شیبې پورې د دې وړاندیز د ملاتړ لپاره د رایو ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برتانیا د عوامو په جرګه کې نوې رای د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ دي چې هدف یې د بریگزیټ بریالي کول دي، خو زیاتره سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې شاید دا هڅې ناکام شي.
د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د مالی کال نیمې نه زیاته موده تیرېدو باوجود وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا ته د بجلی او بقایا جاتو په مد کې تر اوسه پورې خپل برخه نه ده ورکړې. ادارې زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سوزلي وفاق ته د بجلی منافع او بقایا جاتو د ملاوېدو هیله کړې وه، خو د دې وفاقي حکومت رویه هم د تیر حکومتونو نه مختلفه نه ده. ادارې اخیره کې لیکي یو ښه حکمت عملي به دا وي که صوبایي اسمبلی نه یو متفقه قرارداد منظور کړی شي او د دې لپاره د صوبې سیاسي مشرولي هم فشار اچولی شي. جنگ ورځپاڼه د پاکستان پیپلز پارټي د یو مخکخ خورشید شاه په حواله وایي چې وزیر اعظم عمران خان ویل چې د هر چهارشنبه په ورځ په پارلمان ته راځي، خو پنځه میاشتې تیرې شوې وزیر اعظم عمران خان پارلمان ته رانغلو. ادارې په وینا چې سید خورشید شاه په تیر حکومت کې هم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ویل چې پارلمان ته اهمیت ورکړي ځکه چې د جمهوریت سرچشمه پارلمان وي، او پارلمان ته اهمیت د نه ورکولو نتیجه د هغه په حق کې به سمه نه وي او حالاتو دغه پیشنګویي سمه ثابته کړه. ادارې زیاتوي چې د وزیر اعظم په حیث سید یوسف رضا ګیلانی پارلمان کې د حاضرۍ مثالی ریکارډ جوړ کړی و چې له وجې اقامي معاملو کې د پارلمان کردار مؤثر و. وزیر اعظم عمران خان له هم د خپلو لوزونو مطابق د ادارې ته اهمیت ورکول پکار دي او خپل حاضري دی یقیني کړي ځکه چې د ملکی سلامتیا او د قومي اتحاد او یووالي دغه یواسنې لار ده. نوای وکر وسوان خپل ادارې کې لیکي د نوي کال په شروع کې ګرانې ولس مشکل سره مخ کړي دي. په دې لړ کې د شماریاتو محکمې تیرونه خپل یو رپورټ کې ویلي چې د روانې میاشتې په وړومبي دوه اونو کې په ګرانۍ کې 0.4% اضافه شوې. ادارې وایي تر اوسه پورې 2 ځل د ډالر نرخونه اوچت کړی شول، دوه واړه بچتونه وړاندې کړی شول، پېټرول او مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه وشوه، او دوه ورځې وړاندې د ژوند بچ کولو دوایانو په شمول نورو دوایانو په نرخونو کې 10-15% پورې اضافه وکړی شوه. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې ولس د حکومت لاړخه د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه علاوه هیڅ ورنه کړی شول. ادارې په وینا چې اولس خپل غربت ګرانې او د خپلو مسلو نه تنګ شوی و، نو عمران خان ته یې ووټ ورکړو باید چې اوس حکومت اولس اسانتیاوې ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټ واچ لیکي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید ښځو ته مهم رول ورکړل شي او د سولې د نتیجو په صورت کې افغان مېرمنې ګټورې شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوالې آلیا الحتلول د خپلې خور لوجین الحتلول په اړه لیکلي چې هغه په سعودي عرب کې د بندیزونو سره صرف د دې وجې مخ ده چې د بنیادي حقوقو خبره کوي، خو حیرانه په دې ده چې د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو سعودي چارواکو سره په خبرو کې د هغې د خور خبره پیجنډ کې شامل کړی نه ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکی له یوې وړې دمې نه پس د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې په هند کې جوړې شوې د هغه غونډې موضوع راخسته ده چې پکې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ګډون درلودو. د سازمان په خبره چې کله په نوې دلی کې د غونډې ته کرزی خپل وینا پای ته ورسوله، نو د تالار د ورستو سوکونه یو پښتنه وشوه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به د دغه هیواد د ښځو رول څنګه عملي کیږي. د دې پښتنې په ځواب کې کرزی وویل چې په اند یې په دې بهیر کې په ځانګړې توګه د ښځو هیڅ رول نشته، خو زیاته یې کړه چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله امن پردی شي او موافقه وشي، نو بیا په کار ده چې د مستقبل په لوري تک په هغه بنیادونو وشي چې یو هیواد هر چاته مساوي حقونه او مواقع ورکولی شي. د سازمان په خبره خو بیا په بل ورځ کرزی د خپل ځواب نور تفصیل خپور کړو او وی ویل چې لازمه ده چې افغان میرمنې د سولې د پروسې برخه وي، خو د دې نه هم مهمه خبره دا ده چې د سولې د پروسې د نتیجو نه افغان میرمنې ګټورې شي او هغه ازادۍ چې د طالبانو د واکمنۍ نه پس افغان میرمنو ترلاسه کړې دي لمنځه لاړې نشي. د سازمان په خبره په دغه هیواد کې د بنیادی حقوقو لپاره خزو فعالانو تر کلونو پورې د هیواد په مستقبل کې د مساوي رول پاړه ډېری حاصل کړي او په افغانستان کې د منفي روایتو پر ضد سناسه لاسته راوړنې هم کړي دي، خو لا اوس هم ډېر کارونه پاتې دي. دا مهال افغان طالبانو سره د موجوده ولسمشر اشرف غنی په مذاکراتي ډله کې درې میرمنې هم شامل دي، خو تر دا مهال طالبانو له حکومت سره خبرې نه دي کړي. بلخوا په نیویورک ټایمز ورځپاڼه کې په سعودي زندان کې د قیدی خزی لوجین الحتلول خور آلیا الحتلول یو مقاله لیکلې ده او زیاتوي چې د ګل په ورځ د امریکا او وزیر خارجه مایک پومپیو سعودي عرب ته سفر دی. تمه ده چې چارواکو سره د شام، ایران او یمن په اړه خبرې وکړي او د وجلې شوي خبریال جمال خاشوکتی د قاتلینو په اړه تازه صورتحال معلوم کړي. خو د لیکوالې آلیا په خبره دې خبرې ډېره حیرانه کړې چې د مایک پومپیو په ایجنډا کې د دې د خور چې سعودي زندان کې صرف دی وجه بندی دا چې د خزو لپاره په دغه هیواد کې د برابرۍ خبره کوي شامل نه ده. د لیکوالې په خبره لوجین متحده عربی اماراتو ته د لوړو زده کړو لپاره تللی وه او د ابوظبي په سوربون پوهنتون کې یې د ټولپوهنې یا عمرانیاتو په څانګه کې د ماسترۍ لپاره داخله کړې وه، خو د تیر مارچ په میاشت کې کله چې هغې ګاډۍ چلولو امنیتي سرتیرو ودروله، د هغې نه پسې په الوتکه کې کېنوله او د سعودي عرب ریاض ښار یو زندان ته یې بوتله. سوره دې پسې هغه خوشې کړه، خو په هغې یې د هیواد نه د بهر او پر ټولنیزو پاڼو د هغې د فعالیت بندیز ولګولو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. پاکستانی چارواکي وایي هغه دوه وسلوالې وجلی چې د یو امریکایي په تختبنه کې ککړو. دا وسلوال د القاعده غړي وو او بیا په داعش وسلوال ډلې کې شامل شوی وو. په دې حقله د ایسوسییټډ پریس د یو راپور مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس د پاکستان د پنجاب صوبې ترهګرۍ ضد ادارې د یو چارواکي رائے طاهر د خلی لیکي چې دغه وسلوال عادل حفیظ او عثمان هارون نومیږي او د نهه پښپا په فیصل آباد کې د یوې چاپې په وخت له امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې وجل شوې دي. نوموړی وای دا وسلوال اول په القاعده کې وو چې په 2011 کال کې یې د لاهور نه امریکایي پرمختیایي کارکونکي وارن وینسټاین تختولی وو. دا تن بیا په 2015 کال کې په پاک افغان پوله د یو امریکایي ډرون برید پر مهال وجل شوی وو. ایسوسییټډ پریس خپل دی ریپورت کې لیکي رائے طاهر ادا کوي چې دا وجل شوی وسلوال د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر په تختونه کې هم ککړ وو. علي حیدر په 2011 کال کې تختور شوی وو چې په 2018 کال کې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال خلاص کړل شو. د دې ریپورت تر مخه د القاعده زیاتره وسلوال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره له هغې وروسته ملګري شول چې داعش څو کاله وړاندې په شام او عراق کې خپل خلافت اعلان کړو. ریپورت د رائے طاهر د خلی لیکي د نهې په شپه وجل شوو وسلوالو په پاکستان کې یو شمیر بریدونه پلان کړي وو چې په وخت یې مخه ونیول شوه. نوموړي همداراز وویل دغه وسلوالو د یو شمیر پاکستاني استخباراتي چارواکو په وجنه کې هم رول لوبولی دی. په 2015 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر باراک اوباما منلی و چې پرمختیایي کارکونکي وارن وینسټاین په غلطۍ سره په هغه ډرون برید کې وجل شوی چې هدف یې وسلوال وو. اوباما د ترهګرۍ پر ضد ترسره شوی د دې برید ذمواري منلی وه او د وسلوالو په ولکه کې وجل شوو یرغمالیانو له کورنیو سره یې خواخوږي شریکه کړې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانی د چین په سنکیانګ ایالت کې د اقلیتي وګړو چې ډېرې یو غور مسلمانان دي د تعلیم او روزنې د حکومتي مرکزونو پر موضوع لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي یو شمیر پاکستانی وګړي چې له چینایي یو غوري ښځو سره یې ودونه کړي داوه کوي چې د هغوی میرمنې په دغو مرکزونو کې په زور ساتل کیږي. د لیکنې تفصیل له هارون باچا ورو.
د ډان روسپانې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم ترکیې ته د خپل وروستي سفر پر مهال د هغه هیواد له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې د چین په مغربي ایالت سنکیانګ کې د یو غور مسلمانانو د وضعیت په اړه د خبریال دیوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی د دغه موضوع په اړه لږ معلومات لري. عمران خان زیاته کړه دی غواړي خپل ټوله توجه په پاکستان کې د چین پر سرمایه کارۍ مرکوز کړي. لیکوال محمد عامر رانا چې په اسلام آباد کې خبریال او د امنیتي چارو پوه دی وایي د چین حکومت په هغه هیواد کې د اوسیدونکو اقلیتي وګړو په تیره د یو غور مسلمانانو د مبینه ځورونو لپاره تر سختو نیوکو لاندې دی. چین اندېښمن دی چې د نړیوالو د نیوکې بعد هغه هیواد د بیلټ اینډ روډ منصوبه او نور نړیوال ستراتیژیک پروژې اغیزمنې کړي. چین تیره اونۍ وویل دی تیار دی چې د ملګرو ملتونو چارواکي سنکیانګ ایالت ته بوځي، خو په خبره چې هغوی باید د چین له کورنیو چارو سره غرض و نه لري. پاکستان اکثر وختونه د چین پر داخلي چارو له څویلو ډډه کوي، خو یو شمیر پاکستانی وګړي چې له چینایي یو غوري ښځو سره ودونه کړي داوه کوي چې د هغوی میرمنې په سیمه کې د بیا تعلیم یا روزنې په مرکزونو کې ساتل کیږي. دا سړي غواړي میرمنې آزاد کړل شي. د لیکنې تر مخه د مسلې د پاکستان حکومت ته ګرانه پیښه کړې. لیکنه د چینایي عالمانو په حواله وایي د تعلیم او روزنې مرکزونه د حکومت هغې پالیسۍ برخه ده چې غواړي په ترڅ کې د سخت دریځه سوچ او کړنو مخه ونیسي. دا علیمان دریز لري چې د روزنې د مرکزونو په غربي او هم مسلمان هیوادونو کې د ورته پروګرامونو له ژورې مطالعې وروسته جوړ شوی. خو لیکنه وایي د غربي هیوادونو پالیسي جوړونکي بیا په دې اند دي چې چین غواړي په سنکیانګ کې د اقلیتي وګړو د تعلیم او روزنې پروګرام د خپلو سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره وکاروي. غربي څېړونکي همداراز دریز لري چې د سنکیانګ په تعلیمي مرکزونو کې د سیمې اقلیتي وګړي په زور ساتل کیږي. د لیکنې تر مخه چین د خپلو دغه مرکزونو په اړه معلومات خپاره کړي، خو شننونکي یې ناکافي بولي. لیکنه زیاتوي د چین د یو غور مسلمانانو مسله د مذهبي سخت دریځۍ تر هغې لویه ده، او دا ځکه چې د دغې اقلیتي ډلې موضوع فرقیز، کلتوري او سیاسي اړخونه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوس مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د ډونلډ ټرمپ انتظامیه د افغان جګړې د سولیز حل د موندلو لپاره د پاکستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کول هم غواړي، خو بل پلو په کانګرس کې یو بل وړاندې شوی چې پاکستان نه هغه امتیاز بیرته واخلي چې د ناټو له سازمانه د باندې د امریکا اتحادی دی. پاکستان نه په انګریزي ژبه خپرېدونکي ورځپاڼې ډان په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې لنډیز یې له نجیب عامر اورو.
د امریکا په کانګرس کې یو داسې قانوني مسوده وړاندې کړل شوې چې که منظور شي نو د پاکستان نه به د امریکا د غیر ناټو اتحادي حیثیت واخیستل شي. دا قرارداد انډي بیگز وړاندې کړی چې په کانګرس کې د ریپبلیکنز ګوند غړی دی. د قرارداد له مخې که داسې کومه بله طرحه جوړیږي نو ورته به نوي شرایط ټاکل کیږي. پاکستاني ورځپاڼه ډان لیکي د قرارداد له مخې که په راتلونکي وخت کې د امریکا کوم ولسمشر وغواړي چې پاکستان ته یو وار بیا دغه امتیاز ورکړي نو ورله به پکار وي چې کانګرس ته دا تصدیق کړي چې اسلام آباد په خپل خاوره کې دننه د وسلوالو د خوندې ځایونو د ختمولو او د حقانی شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره پوځي عملیات ترسره کوي. ورسپانه لیکي امریکایي ولسمشر ته به دا تصدیق هم وړاندې کول وي چې پاکستان د حقانی شبکې د مشرانو په گرفتاری او قانوني کاروایي کې جدي ګامونه پورته کړي دي. همدارنګه که پاکستان یو وار بیا د ناټو سازمان نه د باندې د امریکا اتحادی جوړیږي نو دا شرط په هم وی چې کانګرس د دې خبرې تصدیق وکړي چې پاکستان په خپل خاوره کې دننه د حقانی شبکې د خوندې ځایونو د مخنیوي لپاره ژمن دی، او د افغانستان سره د دې خبرې لپاره هم همکاري کوي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي وشي. د ایچ آر دری اویا په نوم دغه قرارداد د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په دې موخه لیږل شوی چې پرې لازم اجراءات وکړي. د بل د منظورېدو لپاره ضروری ده چې د ټرمپ انتظامیه یې بشپړ ملاتړ وکړي او په کانګرس کې د ډیموکراټ ګوند غړي هم حمایت وکړي. ډان روسپانه لیکي د کانګرس دننه او بهر د ډیموکراټ ګوند مشران هم وایي چې امریکا په افغانستان او شام کې ظاهرا نه ختمېدونکو جګړو کې تر ډیر اخکیله نشي پاتې کېدی، خو د ټرمپ انتظامیه له افغانستانه د خپلو سرتیرو تر وستلو وړاندې دا باور ترلاسه کول غواړي چې که دوی وتل نو د افغانستان حکومت چې امریکا یې تر اوسه تر شا ولاړه وه نه رانسکورېږي. په همدې موخه د طالبانو سره د امریکایي چارواکو د مذاکراتو لړۍ هم پیل شوې ده. د ټرمپ انتظامیه غواړي چې د افغانستان ګاونډی هیواد پاکستان پر طالبانو خپل اثر او رسوخ استعمال کړي او هغه دې ترزا کړي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او افغان حکومت ومني. واشنگتن باور دی چې اسلام آباد د دې خبرې په ممکنه کولو کې خپل رول لوبول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم او ورجو قبایلی ضلعو ته. په قبایلی ضلعو کې مشران دا وایي چې د دغو سیمو پر معدنیاتو لومړی حق د قبایلو دی او باید د دغو معدنیاتو د لټولو او د راویستلو د عمل ټول واک د قبایلو په لاس کې وي او په دې لړ کې د حکومت دوی سره مرسته وکړي. ځینې قبایلي مشران دا هم وایي په ځینو سیمو کې معدنیات په غیر قانوني لارو د هیواد نورو سیمو ته وړل کیږي. تفصیل فرخنده صدنو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملای غړې بهادر خان وای د قبایلی ضلع ټول مادنیات چې پکې زیاتره ماربل شامل دي پنجاب ته وړل کیږي او زیاتره لوی ټیکې د نورو صوبو خلکو ته ورکل کیږي.
نظامیه شولا دا پوجان شو دا جنگرترین غل شو بس دا باجوړی ته دغه شینه تقریبا ختم کړی دی. سره میلاو دي کنه بل ماربل او څومره مادنیات چې دي دا باجوړم په دقه طریقه باندې خوري. دا که په سلارزو کې وو که په مامون کې وو که په مومن کې وو که په چارمن کې وو که په امبار کې وو که په وطمن خل دی علاقه باندې وو اصله ترغه او غر شمو غزه دا ټیکو چې بالکل لکه چې دا په ختمی دودی دا تقریبا هغه ختم کړی دی.
د مومندو ته زیارت تماربلو ته درنګ په اړه د سیمې یو ځای مشر ملک فردوس خان وای د زیارت تماربلو غر د 1300 میاشتو راهیسې بند او خلک بیروزګار دي.
چې دا درنګ د زیارت باندې څور یا پنځه میاشتې وشولې ته خلکو د بارود نور کړی کیږي په دغه ذریعہ باندې دا کانه ترولې شي کله چې مومند کوم دا خبر شي چې دا یو قسم له دې پیا قبضه لګو غوړی یا دغه رنگ په نورو ځلو کې کوم مسله د پوزریستان کې په خیبر کې او پنجاب لیول کې بلونه کې دي چې دلته موږ سم دا طریقه کار وشي دا یې راستو چې بالکل مونږ به خو به لاس وګورو چې دې ټیم کې یو قانون نشته دی نه د پاکستان په تاریخ کې چې د دنیا په تاریخ کې دا یو خطر دی چې هغه نوم دی قبایلی اصلا چې دا قانون نشته دی.
د وزیرستان یو ځای مشر ملک خان مرجان وزیر وایي په خوانی حکومتونو د فاټا ټول وسایل د خپل ګټو لپاره استعمال کړل او قبایلو ته هیڅ کټه ونه رسیدا. نو موري وای اوس یې پر خپل وسایلو د خپل حق لپاره هلی ځلې پیل کړی دي.
مدنیاتونه بورې ډاکې راوړې د اسلام آباد ته ورسېدي او جنگیر ترین ته په کور کې خو وزیرستان کې دا کرومایټ صفو سونه کوي. نو موږ مخکېم د دې سیاسي واکدارانو د لوټ مارنا ډېر سخت تنگ شوو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د مادنیاتو وزیر امجد علي وای د نورو سیمو غونډې د قبایلی ضلعو د مادنیاتو د راوستلو کار هم د قانون لاندې کیږي.
کوم اکشن دی هغه خو ډیفینټلی پای کې ټول پاکستان خلک یا ورسیز پاکستانی ټول دي سره ستې چې ډېر مطابق چې څوک بیا ته بولی ورکړي کاغه د پنجاب سره کې سندي کاغه زمو لوکلی هغه ته ملويږي. نو اوس د اکټ کې مونږ لکه امندمنټ کوو که فرص کا یو سړی چې ځم کوي یا د چا لاغې کاغه فرص کا ډیزرو کوي هغه سره اکوپمنټ سي دا هغه سره دغې وسایل نو کوشش وکړو چې هغه د فرست پرایورټي ورکو. زمو خپل مشران چې دی هم فیسیلیټیټ کوو دا غوې درګه دا غوې جلسه
د فاټا د سیډنیز مرکز یا فاټا ریسرچ سنټر تر مخه په قبایلی ضلعو کې 19 مختلف مادنیات دي چې پکې تانبا، مینګنیز، کرومایټ، خام اوسپنه، تیل، ګیس، کوئلا، جپسم، ماربل، ډولومایټ او مختلف نور قیمتي کاني شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د قبایلی سیمو په دې موضوع کې پاتې کیږو. او تاسو په یو بل موضوع تر اگرم په کورم کې د بجلی محکمې د میټرو لګولو عمل شروع کړی دی. چارواکي وایي دا میټرې ځکه لګوي چې اوس بالته د نورو ضلعو په شان له خلکو بلونه اخیستلی شي. ځایي مشران وایي که حکومت غواړي چې هلته د اصلاحاتو عمل کامیاب شي نو لاول دی هلته د بیا آبادۍ، صحت او تعلیم په څانګو کې کار وکړي. نور تفصیل طارق اورکسای راکړي.
په کورما کې اوس به د ضلعو په شان په باقاعده توګه هلته له خلکو د بجلی بلونه اخیستل کیږي. دغه خبره د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین مشال لډیو ته وکړه. ابرار حسین وایي په سیمه کې د بلونو اخستو پیل دوکانونو او مارکیټونو ته د بجلی میټرې په لګېدو یې کړی دی. د بجلی محکمې مشر زیاتوي چې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې تر ورګړ کې دورسته اوس به هر میاشت بل ادا کولو په صورت کې دوی هلته ځایي خلکو ته بجلی ورکوي.
ڈیسیژن کئی وہ پالیسی بہ مل دے تو ٹولا ٹرائبل ڈسٹرکٹ پارا گر کئی چاہے دوئی ڈومیسٹک میٹر ہی مل لگے یا نہ لگے کہنا خپل سبجیکٹ رہے
معلومات تر مخه په صدا خار کې بجلی محکمې د میټرو لګولو عمل دوه میاشتې وړاندې شروع کړی چې تر اوسه هلته تر 300 زیات میټرې ولګول شوې. د بجلی دا میټرې به د الیزو، بګن او نورو بازارونو نه علاوه سرکاري ودانو ته هم لګول کیږي. په بڑا چنار خار کې لوړاندې 1100 د بجلی میټرې دکانونو او مارکیټونو ته لګیدلې دي او هلته خلک بجلی محکمې ته یو محسوس بلونه هم ورکوي. بلخوا په دا غاړه د پاچینا ځای مشر ابرار حسین جان توري وویل په داسې حال کې چې د سیمې په ځینو ځایونو کې په ورځو ورځو بجلی نه وي، څنګه به خلک د بجلی بلونه ورکولو ته تیار شي. ځایي مشر زیاتوي چې حکومت دې هلته داسې ګامونه په اوچتولو کې جلدي نه کوي، ځکه چې له دغې سره د اصلاحاتو عمل کمزوري کېدای شي. ابرار حسین جان توري دا هم وویل حکومت ته پکار دی چې لومړی دې په سیمه کې د بیا آبادۍ، تعلیم او صحت په څانګو کې اصلاحات وکړي.
او اختیارات لاندې پوری نوی راغلی او ټولو نه اهم خبره ده چې ان اف سی کوم 100 بلین روپے کوم خبره کیږي، هغه چې څو پوری دغه علاقې ته موو نه دي شوی، نو دغه علاقې تعلیم، صحت او نور ضرورتونه چې کوم دي هغه پوره کېدل ډیر مشکل کار دی. نو حکومت ته پکار دی چې قبایلی ولس باندې شروع کې د بجلی میټر او حوالی سره بوج ونه چوي. دا یو یقیني خبره ده چې د اصلاحاتو عمل
ته یو زیان هم رسیدای شي. د 2013 کال د مې په اخیره کې آئینی ترمیم تر منځوري دوه وروسته قبایلی سیمې قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګټ شوې دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اردن کو د خبرونه په دې برخه کې اردو ملکن ډویژن ته د ملکن ډویژن پولیس مشر ډی آی جی محمد سید خان وزیر ویل دي چې په ټولو صوبه کې ولس د پولیسو پر ضد شکایت رپورت درج کولای شي. معافی غواړم، هغه ویل دي چې په ټولو صوبه کې ولس د پولیس پر ضد شکایت رپورت درج کولای شي چې پکې به متاثره کس ته انصاف ورکول کیږي. دغه خبره دوی سواد سیدو شریف کی د شکایتو دفتر پرانستې په موقع کړي. په دغه اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راک.
ڈی آئی جی ملکن محمد سعید وزیر د شکایتو دفتر پرانست په محال خبریالانو ته ویل چې دغه رنګ سنټر به په ټوله صوبه کې پرانست کیږي چې پکې به یو اعلی پولیس افسر د ولس شکایت درج کوي. دوی ویل چې مقصد دی د پولیسو لخوا د اختیاراتو ناجایز استعمال بندول دي.
چې لکه چې څوک درنه پیسې غواړي پولیس والا، نو ته دغه فورن کمپلینټ کوي شي، ته پولیس نیولې په هب سے بیجا کے پروتی یا ستا رور زوے بچے پروتی، نو پاگا کی اس کی کمپلینٹ کوئی شی کچر تا فیزیکل ٹارچر شوئی وی، او دا دین علاوہ دا پولیس تار ریلیٹڈ چی سمرہ ہم کمپلینٹس تی تا دے کمپلینٹ آفیس تار سویش.
دا پولیس اللہ خواہ شکایت دبتر پاڑا زیو مشر سید خطاب وائی چی دا گام دستائین ورد ہے زکا چی پولیس تا خام ولس یو شپیر شکایت لری.
دې غوډسې او سیستم پکې جوړ شو چې راکایو پولیس تا تنګي نو ته سې چل کې نو ته خدای لار نو معلومه دا یو پروګرام شروع شو موږ په دې ډیر خوشاله شو او نن کې تقریبا چې ټول ضلع په خوشاله شو.
شکایت دفتر ته ورغله یو زلمی خواجه عرفان وای چې وړاندې هم دغه رنګه شکایت دفتر موجود دي، ولی پولیس دې د ولس په شکایتي رپورت عملی کاروایی هم یقیني کړي.
دا مخکیم شو وزي په کار دار چې په دې باندې عمل وکړي شي، او موږ مخکیم کمپلین کړي خو پاغي باندې به عمل نه کړو. کمپلین خو موږ کو په کار دار چې په دې باندې عمل وکړي شي او کار پی مخې ته روان شي.
بلخوا پولیس وایي چې ولس خپل شکایت د ایمیل او میسج په ذریعه هم درج کولای شي، او دغه شکایت جاج به د پولیسو اعلی چارواکي اخلي او د متاثر کس اطمینان به کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو اوس ورو د سوابه کالو خان. کالو خان سیمه کې د اندوانو یو مندر دی. دغه مندر حال درته زمونږ همکار شبیر جان باندې.
دا سوابه کالو خان سیمه چې د پښتونخوا په زړو او تاریخي سیمو کې شمیر کیږي، پکې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د هندوانو یو زوړ عبادت ځای یا درمسال دی. دا چې دا څومره زوړ دی نو ځایي مشرانو د یاد نه هم بهر ده. یو مشر چې عمر یې د اویا کالو نه سیوا دی، حیات میر بابا، مشال لیډو ته په دې حق لوای.
پاکستان
دغه درمسال چې د کالو خان د آباده په منځ کې هم د هندوانو د وخت په یو بازار کې جوړ دی ګیر چاپیره خلق وایي چې هر وخت د یوې ترخیخ کار وي ځکه چې د دوی په وینا آبادی ډیره زړه او خرابه ده او سو هم را پریوتی شي د سره تړلې دیوال په دیوال اوسیدونکي او تن جان مشال لیډو ته وایي
د دې په تیر شوي زلزله کې ډیره ډیره دیوال شلېدلې دي ټول د دې د لاسه موږ ته سخت تکلیف دی موږ هم هر وخت یره کې په باد باران کې په زلزله کې نو یریږي او موږ غواړو ته کوم چې دیوال دی د دویم چت نه ټول تربیخه پورې شلېدلې دي
هم د دغه سیمې یو ځوان عثمان خان وایي چې د دې درمسال جوړول ډیر مهم ځکه دی چې یو خو د دې دارا پریوتو ویره ده او بل دا چې د دې درمسال او خوا کې ورسره د مسلمانانو د عبادت ځای او جماعت دیوال شریک دی نو دا د هغه وخت د مذهبونو ترمنځ ورورولي او هماهنګي خي چې د کم دا وخت د ټولنې ته ډیر ضرورت دی
ویس قسم داسې خبره نه چې د نن کوم کوم پښتنو کې په مسلمانانو کې کومې فرقې جوړې شوې دي یا مذهبي انتها پسندي راغلي نو هغه وخت کې زموږ په مشرانو کې کومه ډېر برداشت او ډېره دغه وبه کې دا د هغه وخت د زمانې د خلکو د برداشت په باره کې یا د مذهبي ازادۍ په باره کې ډېر لوی نه خده زموږ سره
ولې په دې لامو چې کله د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې یو چارواکي نواز الدین سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې کالو خان ډیره زړه سیمه ده او د دغې علاوه په ټوله صوبه او بیا په خیبر پښتونخوا کې ډیر داسې ځایونه دي چې دوی برخه کړې دي خو لزنو ته پکې لا دوی نه دي تلې نو دوی ژمنه وکړه چې ډیر زر به دغه له هم خپل ځای کسان ورولېږي او چې څنګه هم پورته کول پکار وي هغه به پورته کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو ته وګي او اوس د خبرونو د لنډیز وخت راغلی احمد شاه زمي له مایک ورکوم
د افغان طالبانو سرچینې وایي چې د دوی یو مشر غړي حافظ محیب الله په پاکستان کې نیول شوی دی دوه سرچینو د نوم نښودلو پر شرط نن مشال لړیو ته وویل چې حافظ محیب الله د پاکستان چارواکو له لوري په پېښور کې له خپل کور څخه نیول شوی دی نوموړی په داسې حال کې نیول شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو سیمې ته په سفر دی او شای د خپل څلرم سفر په لړ کې نن پاکستان ته ولاړ شي د پاکستان د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولا فضل الرحمن له طالبانو غوښتي چې لافغان حکومت سره هم د سولې خبرې وکړي نوموړي پرون له امریکا ژغ سره په امریکا کې وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو یو اړخ امریکا ده او بل افغان حکومت دی د خبر پرمخوا د کوهستان د اسوسي مکی له یو غره څخه د کمر پریوتو له وجې اته مزدوران مړ شوي دي د کوهستان د پولیس مشر عبدالصبور نن مشال رډیو ته وویل چې پېش تېر شپه هغه وخت مخې ته راغله کله چې دغه مزدوران د داسو پاور پروجیکټ په نامه له یوې چینایي کمپنۍ سره تر کار کولو وروسته کمیلې سیمې ته تلل چې د قراقرم پر لویې لارې پر ګاډي له غره څخه ملبره پریوته او اته واړه مزدوران مړه شول د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر شاهد خاقان عباسی ویلی قامی احتساب اداره یا نیب باید د وزیر اعظم عمران خان لخور علیما خان سره په بهر هیوادونو کې د هغې د جایدادونو په اړه حساب کتاب وکړي ټاکل شوی چې نن د برتانیې پارلمان بریگزیت یا د حکومت د هغه وړاندیز ته رای ورکړي چې له مخې دا هیواد له اروپای اتحادیه وځي دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم تیریزا می تر وروستۍ شیبې پورې د دې وړاندیز د ملاتړ لپاره د رای ترلاسه کولو هڅه وکړه د برتانیې د عوام په جرګه کې نننۍ رای د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ دي چې هدف یې د بریگزیت بریالي کول دي خو زیاتره سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا هڅې ناکامې شي او په کابل کې تېر ماښام د بهرنیانو د یو کیمپ مخې ته د موټر بم حملې ذمواري طالبان منلې ده په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي او تر سل زیات ټپیان شوي
اومدې سره د مشال لريو د نن نه ساته خبرونه پای ته رسی ما مجید بابر د خبرونو ویان احمد شاه زمي او ټکنیکی ملګری روحي لال زدران ته اجازه راکړي هم په دې سفو به تاسو د امریکا غ ډیو ریډیو او ری د نړۍ په هر ګډ کې د مشال لريو اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسئ